امریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
قدر من اوریدونکو سلام د دوم خبری پختو خبرونه په پایل کې د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
جمهوریت ریاست وای د محلي ارګانونو خپلواک اداره بعد د بلخ د نوی والی د معرفه کولو مراسم جوړ کی. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نن یو ځل بیا د فساد ضد محکمې ته حاضر شو او سعودي عربستان یو توغندی د فکړی چې حوثی شیعه یغیانو پر یاز ور کړی و.
د خبرونه اوریدو ته مو زه ناشب آشنا هر کله وم. دا پورا خبرونه لا اوریدونه او ری سبب پر روانه خبرونه کې در پټونه هم ووري. دا ولسی جرګې خړې د بلخ د والی نغواړي چې د خپل دند پاړه د ولسمشر فیصله ومني.
نه دی زروکی ته دیموکراسي تسلیم ده او نه دی چا شخصي خواهشاتو ته.
کوچې میرمنې له حکومت نه غواړي چې د سولې په بهیر کې ورته ځای ورکړي.
جمن وطن آبادی جمن بخفل زانم ترنم قربان کو خفل سربم تر قربان.
او د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت د نیوی پلان په اړه هم راپور لرو. درنو اوریدونکو رپورټونه ورساوري او سرته عاشق الله رحیم زوی د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم. د افغانستان جمهوریت ریاست وای د امریکا د ملي امنیت په اړه د جمهوریت ډونالد ټرمپ نوې تګلاره د تروریزم پر ضد مبارزې په برخه کې د دواړو هیوادونو د ګډو اهدافو سره مطابقت لري. د ارګ پیلامي کې ویل شوی چې د امریکا د ملي امنیت ستراتیژي او د افغانستان او جنوبي اسیا ستراتیژي د تروریزم د ماتولو او په افغانستان کې د ثبات د ټینګولو لپاره د ګډو هڅو پر بنسټ جوړې شوې دي. ښاغلی ټرمپ خپل وینا کې چې پرونی وکړه د پاکستان ته ښکارا پیغام درلود.
And we have made clear to Pakistan that while
مون پاکستان ته دا خبره واضح کړل چې مون د دوامدار شراکت هیله لرو، خو په کار ده چې مون د ترهګرو ډلو خلاف چې د دوی په خاوره کې عملیات کوي قاطع اقدامات ووینو. مون پاکستان ته هر کال ډیره پیسې ورکوو، په کار ده هغوی مرسته وکړي.
د افغانستان حکومت په دې هم ټینګار وکړ چې د دواړو هیوادونو د ګډو هڅو په نتیجه کې به د امریکا د نوو ژمنو څرګندونه وکړي او په افغانستان کې به د جګړې د ختمولو او د سولې د ټینګښت لپاره شرایط برابر شي. د جمهوریت ریاست همدارنګه وایي چې د محلي ارګانونو خپلواک اداره به د بلخ د نوي والی د معرفي کولو مراسم جوړ کړي. که څه هم چې ارګ ویلي دي جمهور رئیس محمد اشرف غني د پخواني والی عطا محمد نور استعفا منلې ده، خو په خپل اتاب یې وایي چې د ارګ پریکړه نه مني او د نړیوالې ټولنې غوښتې دي چې د افغانستان په کورني مسایلو کې د لاس نه وهي.
زما استعفا منتفی ده، نه یې منم. لا نړیوالو دوستانو زما هیله دا ده چې د افغانستان په کورنیو او اداري چارو کې لاس وهنه ونه کړي.
د جمعیت ګوند نن د تړلو دروازو تر شا غونډه وکړه او تر اوسه یې د بلخ د پخواني والی په حق خپل دریس نه ده اعلان کړی. او دا هم نړیوال خبرونه. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف یو ځل بیا نن د فساد ضد محکمې ته حاضر شو. په ښاغلي شریف د فساد پر دریو قضیو تورونه لګېدلې دي. په اسلام آباد کې د محکمې ودانۍ ته مخامخ د نواز شریف ډېر پلویان هم راټول شوي ول. نن پاکستاني قاضیانو د ښاغلي شریف او د هغه په کورنۍ د فساد د لګېدلو تورونو قضیه وڅېړلې. د پاکستان سترې محکمې څو میاشتې مخکې د همدغو تورونو په اساس نواز شریف د صدر اعظمۍ د مقام نه هم لرې کړه. په کشمیر کې د هند ضد مظاهرې کې یو میرمن وژل شوې ده. د دې پیښې نه وړاندې د هند پوځیانو او یاغیانو ترمنځ په جګړه کې دوه یاغیان هم وژل شوي ول. جګړه اوس تر هغه ونښتله چې هندي عسکرو د شوپیان په سیمه کې یو کلی په دې شک محاصره کړی و چې یاغیان پکې پټ شوي ول. یاغیانو د تېښتې پر وخت د هندي عسکرو سره جګړه هم وکړله او دوه تنه یې ووژل شول. د جګړې نه وروسته د سیمې سلګونو اوسیدونکو چې اکثره یې ځوانان ول د یاغیانو سره د خواخوږۍ په خاطر مظاهره وکړله او د هند ضد شعارونه یې ورکړل. سعودي عربستان یو توغندی د فکړې دی چې حوثی شیعه یغیانو د یمن نه پر یاز ور کړی و. حوثی شیعه یغیان وایي چې د توغندی هدف پر یاز کې شاهي ماڼۍ و. د خبر تفصیل د شافی سردار نوري.
دا په دې تیرو څو میاشتو کې دوهم ځل دی چې په یمن کې حوثی شیعه یغیان د سعودي عربستان په پایتخت ریاض توغندی واروي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونه وایي چې توغندۍ د ریاض په جنوبي برخه وار سوي وه، خو دوی دفع کړي دي. حوسی شیعه یاغیان وایي چې د بالاستیک د توغندۍ هدف د سعودي عربستان په پایتخت ریاض کې د یماما شاهي ماڼۍ وه. د سعودي پاچا سلمان په همدې ماڼۍ کې د کابینې مهمې غونډې کوي او د بهرنیو هیوادونو د مشرانو سره ګوري. د سعودي دولتي تلویزیون ویلي دي چې توغندۍ هیڅ د سر او مال زیان نه دی رسولی. په ریاض کې بیا خلکو په ټولنیزو مطبوعاتو کې ویډیوګانې خپرې کړې دي او په ویډیوګانو کې هغوی لیکلي چې یوې غټې چاودنې د ږغ تر اورېدو وروسته یې په اسمان کې دود ولید. شافیا سردار، امریکا ږغ، واشنگتن.
او دا هم پاتې خبرونه. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان یف لودریان وایي چې د متحده ایالاتو سره په ګډه په ایران د بلاستیکي توغندیو د پروګرام په خاطر فشار زیاتولو ته چمتو دی. د فرانسې دغه چارواکي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن سره په واشنگتن کې په ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې په دې فشارونو کې اقتصادي بندیزونه هم شامل دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د سپین ماڼۍ د ملي امنیت د سلاکار او د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ځانګړي استازي سره هم کتلی دي. د فرانسې او ایران اړیکې په دې تیرو څو میاشتو کې خراب شوې دي. فرانسې په ایران تور لګولی چې غواړي په سیمه کې د خپلواک د پراخېدو نیت لري او ایران بیا ویلي دي چې فرانسه به ډېر زر په دې خاطر په نړیواله کچه خپل اعتبار د لاسه ورکړي چې په پټو سترګو د امریکا خبر مني. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ چې پرونې د خپل ملي امنیت تګلاره اعلانوله د چین په هکله هم خبرې کړې دي. د خبر تفصیل د سید سلیمان شاه ناوري.
جمهور رئیس ټرمپ د دوشنبه په ورځ د متحده ایالاتو د ملي امنیت د نوې ستراتیژۍ په باب وینا وکړه. هغه د روسیې او د چین په باب ویلو چې دا دواړه هیوادونه د امریکا داسې سیالان دي چې کوشش کوي ځای ونیسي او غواړي چې طاقت یې چیلنج کړي. خو د جمهور رئیس ټرمپ د وینا په ځواب کې د چین د خارجه چارو د وزارت ویاندي میرمن هوا چن اینګ نن په بیجینګ کې خبریالانو ته وویل چین هیله لري چې متحده ایالات به صرف د خپلو ګټو د لټولو ذهنیت پرېږدي، د نظر د بهمي اختلاف احترام به وکړي او ټول مسایل به د تفاهم له لارې حل کړي. د چین او متحده ایالاتو لپاره په خپلو منځونو کې همکاري تر ټولو غوره انتخاب دی. دواړه باید داسې کارونه وکړي چې یو شان ګټه رسي. دا خبره هرګز د قدرتونو ترمنځ اختلافات موجود دي.
او وروستی خبر دا چې په امریکا کې د اورګاډي د ټکر په یو پیښه کې درې تنه وژل شوي دي. د امریکا د ترانسپورت د خوندیتوب ملي ادارې ویلي دي چې د امټراک په نوم ریل ګاډي تر ټاکلي حد دوه چنده زیات سرعت درلود چې د پټلاین واوښته. په دې پیښه کې چې د امریکا په واشنگټن ایالت کې شوې ده درې کسان وژل شوي او تر سلو زیات زخمیان دي. د چارواکو په وینا ریل ګاډۍ په ساعت کې د 80 کیلومترو پر ځای د 128 کیلومترو په سرعت روان و. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریدل.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
آشنا تلویزیون وګوره او د امریکا غږ آشنا رادیو نه همدا چې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه واوري. کوچی میرمنې له حکومت نه غوښتنه کوي چې د سولې په بهیر کې دوی ته ځای ورکړي. په همدې اړه درته رپورټ لرو چې لږ وروسته یې اوري. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د محلي ارګانونو خپلواکه اداره به د بلخ د نوي والي د معرفي کولو مراسم جوړ کړي. ارګ پرون خبر ورکړ چې د عطا محمد نور پر ځای انجینیر داوود د بلخ د والي په توګه ګمارلی دی. خو عطا محمد نور ځان برحاله والی بولي او وایي چې د جمهوري ریاست فیصله ورته د منلو وړ نه ده. رحیم ګل څاروان په همدې اکله رپورټ را لیکلی.
د بلخ د والی عطا محمد نور د استعفا په تړاو د ورسمشۍ ماڼۍ په پریکړې د جمعیت اسلامي ګوند نن د تړلو دروازو شاته ناسته درلوده. د دې ګوند ویان عبدالشکور واقف حکیمي وویل چې نن ماسپښین د جمعیت د رهبرۍ شورا د بلخ د والی په تړاو د ولسمشر په پریکړې خپل تصمیم نیسي. جمعیت تېره ورځ د بلخ د والی عطا محمد نور چې د دې ګوند اجرایي رئیس دی د استعفا په اړه د ولسمشۍ ماڼۍ د پریکړې په تړاو ویلي وو چې دا پریکړه عجولانه ده او د ملي یووالي د حکومت له پریکړه لیک سره په ټکر کې ده. خپله د بلخ والی عطا محمد نور تېره ورځ خپلو پلویانو ته ویلي چې استعفا یې مشروطه وه او نه یې مني.
زما استعفا منتفی ده، نه یې منم. له نړیوالو دوستانو زما هیله دا ده چې د افغانستان په کورنیو او اداري چارو کې لاسوهنه ونه
کړم. خو ولسمشر ماڼۍ بیا وایي چې عطا محمد نور استعفا کړې او ولسمشر غنی استعفا منلې ده. بلور ته د پارلمان غړي بیا د بلخ له ولایت نه د عطا محمد نور د لری کولو په تړاو مخالف او موافق نظرونه لري. د پارلمان ځینې غړي وایي چې عطا نور د قانون نه تر پښو لاندې کوي او د ولسمشر پریکړه دی ومني.
دا دی دولت معمول دی او کله چې موږ بیا د دیموکراسي چیغې وایو نو دا بیا نه د زورواکۍ ته دیموکراسي تسلیم ده او نه د چا شخصي خواهشاتو ته او نه موږ غواړو چې د یو چا د افغانستان ټولې ملي منافع د یو شخص دپاره قرباني کړو.
د بلخ استازي ګلالۍ نور صافی وایي چې د عطا لري کېدل یو عادي اداري معمول دی
او حکومت د نظم دید په شک صورت باندې کول شي او مامور بالکل به دې دې چې استعفا ورکړي برطرف کی او یا د خپل د استعفا ورکړي استعفا ورته منظور کړي دا یو بیخي طبيعي روان دی او موږ تاسو شاید اوسو چې په څلور د شولایتو کې ډیر والیان برطرف شول.
خو په کابل کې د مزار شریف ځینی مسافرین او د دې ښار اوسیدونکو د هغه کارونه ستایي.
پلان د زمنګ ځای خو جوړ کړای دی پارک امنیت ټول شی موږ ته راوستي دي موږ په افتخار کوو کوایل لري شي کنه کابل نفر دغه په ځای کرا شي زمنګ او وطن افغانستان مزار شری خراب کیږي.
ولسمشر غنی د عطا محمد نور په ځای انجینر داوود د بلخ لپاره نوې والی ټاکلی خوایا دا چی عطا نور به د بلخ له څوکۍ لري شي او په بلخ د هغه شپارس کلنه د ولایت دوره به ختم شي او کنه راتونکو ورځو کې به روښانه شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. یو شمیر کوچیان نن په کابل کې د یو کانفرنس په جریان کې له حکومت نه وغوښتل چې د سولې لپاره د کار کولو زمینه ورته برابر کړي. د کوچیانو مستقله اداره د سولې په پروسې کې کوچیو ښځو ته د ونډې په ورکولو ټینګار کوي. حکمت سروشی په اړه د کابل نه رپورټ را لګلی.
د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه په کابل کې راټولې سوي کوچیانې وایي چې په هیواد کې روانو جګړو یې ژوند ورتریخ کړی. په سوله کې د کوچیو میرمنو د ونډې په اړه جوړ سوي کانفرنس ته راغلي کوچیانې وایي دوی ته باید زمینه برابره سي چې د سولې په راوستلو کې کار وکړي.
نو موږ خپل اولادو ته خپلو خپلوانو ته دا وایي چې باید له جنګه لاس واخلو. افغانستان کې کراري راسي دا نیستي به مړه کړي سي. یو له بله به مزاحمت نه سره کوو د یو له بله به خبرې نه سره وړو. افغانستان چې موږ جوړو په خپله جوړوای سو
چې ورځو د جنګ مخه نیسي خپل وطن باندې سرم ورکوو سرم تر قربانوو چې موږ وطن آبادیږي موږ به خپل ځان هم ترنه قربان کړو خپل سر به هم تر قربان.
د کوچانو چارواکي وایي چې کوچي ښځې د افغانستان په هره برخه کې سفر او ژوند کوي او کولای سي پر کورنیو او د جګړې پر اړخونو مثبت اغیز ولري.
مونږ غواړو چې کوچانو میرمنې یا کوچان چیرته ژوند کوي په هغه ځای کې د کوچانو میرمنې مونږ ټرین کو غوته د سولې هدف وروخیو او غوی رو غاړو غوته امکانات په لاس ورکو چې بیرته خپل کلیو دشتو غرونو ولسوالیو ولایتونو ته لاړ شي او خپل کور کلی کې څوک چې د سولې لپاره خندې غوته ورسي.
بلخوا د سولې علي شورا مرستیاله حبیبه سرابي وایي افغان ښځې نه یوازې په سیاسي بلکې په کورنۍ او کلیو کې د ټولنیز سولې په راوستلو کې مهم رول لوبولی سي. اغلی سرابي چې نن یې د څېړنو او پراختیا ادارې لخوا د ښځو او عامه پالیسۍ د ژورنال د پرانیستې غونډې ته خبرې کولې وویل چې موږ نسو کولای ښځې چې د نفوس نیمایي جوړوي له پامه وغورځوو.
که چیرې ښځې د سولې په پروسه کې ونډه ونه لري کیدای شي څوک د ښځو له حضور او یا له حقونو په سم ډول دفاع ونه کړای شي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی سیاسي مسؤول وایي په دغه هیواد کې د سولې راتګ ته هیله مند دی.
له ښه مرغه هغه ځواکونه چې سوله غواړي مخ په زیاتې دودي. زما په نظر په افغاني ټولنه کې همیشه یوه اجماع شتون لري چې د سولې غوښتنه کوي خو په دې اړه کافي بحثونه وجود نه لري چې یو سیاسي جوړجاړی به څه ته اړتیا ولري.
د ښځو او عامه پالیسۍ ژورنال درېمه ګڼه د افغانستان د سولې پروسې ته ځانګړې سوې چې په سوله کې د ښځو د رول او ونډې په اړه د 12 افغان ښځینه څېړونکو لیکنې پکې چاپ شوې.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د اوایدو په برخه کې د اصلاحاتو او شفافیت دراوستلو له امله نړیوال بانک له افغانستان سره د 40 میلیونه ډالر تشویقي مرستې ژمنه کړې ده. خو د افغانستان د شفافیت د څار اداره وایي چې د اوایدو په زیاتوالي کې د حکومت اصلاحاتو او شفافیت نه بلکې د لوړې مالیې اخیستلو مهم رول لوبولی دی. په دې اړه نور تفصیل له کابله د امریکا غږ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د مالی وزارت وایي د اوایدو په برخه کې د اصلاحاتو او شفافیت دراوستلو له امله نړیوال بانک د افغانستان د بیارغونې له صندوق څخه له افغانستان سره د 40 میلیون ډالرو تشویقي مرستې ژمنه کړې. د دغه وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزی وایي چې دا پیسې به د افغانستان د ملي بودیجې له لارې د لا زیاتو اصلاحاتو په راوستلو ولګول شي.
د اوایدو په برخه کې د اصلاحاتو د عملي کېدو له امله هغه ژمنه مو چې د نړیوال بانک سره درلوده د ژمنو د پلی کېدو له امله مو د یاد بانک څخه د 40 میلیونه ډالرو په اندازه تشویقي مرستو تر عنوان لاندې ژمنه ترلاسه کړه. دغه پیسې به د افغانستان د ملي بودیجې له لارې د لا اصلاحاتو په موخه د افغانستان د لومړیتوبونو پر اساس کارول کېږي.
افغان حکومت په تیرو دریو کلونو کې د پیسو د نړیوال صندوق له ټاکل شوي هدف څخه زیات اوایید درلودل. افغانستان د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 80 میلیارد افغانۍ کورنی اوایید راټول کړي چې دا شمیره د تیر کال د همدې مودې په پرتله 15% زیاتوالی ښیي. افغان حکومت په خپلو اداري سیستمونو کې د شفافیت او اصلاحاتو راوستل د افغانستان د اوایدو د زیاتوالي اصلي لامل ګڼي، خو د افغانستان د شفافیت د سار اداره وایي چې د حکومت لخوا د لوړې مالی اخیستلو د اوایدو په زیاتوالي کې مهم رول لوبولی دی. دا دغه اداري رئیس سید اکرام افضلی امریکا غږ آشنا ته وویل
افغانۍ د ارزښت کمښت دی او دوم ځینو نورو برخو کې د حکومت له خوا نه د ټکسونو زیاتېدل دي، لکه د ګمرکاتو کومه مالیه چې ده د هغه په کچه کې زیاتوالی دی، او همدغه راز د 90% کوم فیس چې د موبایل کارتونو نه اخیستل کېږي. دغه اکثره عوامل دي چې د افغانستان حکومت پرې توانېدلی چې خپل د اوایدو کچه لوړه کړي. په ټوله کې فساد ضد مبارزه او د
د افغانستان د شفافیت د سار ادارې رئیس که څه هم په ځینو برخو کې د افغان حکومت د اصلاحاتو د راوستلو هڅې تایید کړې، خو ټینګار یې وکړ که حکومت په سمه توګه د فساد په مخنیوي او د شفافیت او اصلاحاتو په راوستلو بریالی شي، د افغانستان اواید به په بېساري ډول زیاتوالی ومومي او دغه هیواد به یوازې له خپلو ګمرکونو څخه تر 1 میلیارد ډالر اواید ترلاسه کړي. افغان حکومت په 1995 کال کې 115 میلیارد افغانۍ او په 1994 کال کې 122 میلیارد افغانۍ اوایید درلودل. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د محابسو او توقیف خانو عمومي رئیس وی دا مهال شاوخوا 550 کسان په اعدام محکوم شوي زندانیان په بند کې شپې ورځې سبا کوي. په همدې اکله د ازادي راډیو د خبریال ناجی ساپی رپورټ اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د محابسو او توقیف خانو عمومي رئیس وی په اعدام محکوم شوي کسان لا هم د بند نه معلومه موده تیروي. عبدالعلیم کوهستانی دا خبرې د سه‌شنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وکړې. د پدې اړه ویل
دا
مهال شاوخوا 550 په اعدام محکوم شوي زندانیان په بند کې شپې ورځې تیروي. دوی په اعدام محکوم دي، 14 کاله یې په بند کې تیر کړي دي. دا یو جنجالي موضوع ده او اکثره بندیان شکایت کوي چې دوی باندې 2 سزاګانې پلی کېږي. یو په اعدام محکوم دي او له بلې خوا هر یو 14 کاله بند تیر کړی.
تر دې وړاندې د افغانستان د عدلي وزیر ویلي چې د هیواد په جزایي کوټ کې اعدامونه محدود شوي او په بدل کې ابدي حبس زیات شوی. د جزا کوټ د روان کال د څور په 15مه په 1 فصلونو او 940 مادو کې ترتیب او ملي شورا ته د تصویب لپاره لیږل شوی، خو تر اوسه ولسي جرګې نه دی تصویب کړی. تر دې مخکې په افغانستان کې د یو شمیر کسانو د اعدام په اړه د بشري حقونو سازمانونو هم غبرګونونه ښودلي دي. د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې د لوی سرنولۍ مرستیال عبدالفتاح عزیزي بیا وویل چې د نویو فرمانونو په اساس په ځینو مواردو کې د اعدام پر ځای د عمري بند موده په پام کې نیول شوې.
قضایه
اعدام په قضیو د دریو محکمو لخوا پرېکړه کېږي او وروسته د قانون په اساس جمهوري ریاست ته استول کېږي. له هغې سره بیا هم تاسې شاهدان یاست چې په دې وروستیو کې د محکمې حکم تطبیق شوی او په ځینو مواردو کې د اعدام سزا په دوامداره حبس بدل شوی.
په ورته وخت کې د افغانستان مشرانو جرګې یو شمېر غړي بیا د بندیانو له ناوړه وضعیت او په بند کې په اعدام د محکوم شوو کسانو د پاتې کېدلو له امله اندېښنه ښیي او وایي چې دې ستونزې ته باید جدي رسیدګي وشي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دغه هیواد د ملي امنیت تګلاره اعلان کړه. په دغه تګلاره کې روسیا او چین د امریکا لوی رقیبان بلل شوي دي. د ټرمپ وینا نوې تګلاره په نړۍ کې د امریکا د رسوخ او قدرت له زیاتېدو سره ډېره مرسته کوي. د دې خبر په اړه نور جزئیات د نسیم ستانیزي په رپورټ کې اورو.
پرزیدنت ډونالډ ټرمپ
ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د رونالډ ریګن ودانۍ ته ولاړ او هلته د ملي امنیت نوې ستراتیژي چې د ښاغلي ریګن د پالیسیو څرګندونه کوي یعنی سوله د قدرت له لارې اعلان کړله.
Our strategy is to advance
زمون ستراتیژي دا ده چې د امریکا نفوذ په نړۍ کې پرمخ بوزو. خدا کار مو په خپل کور کې د شتمنۍ په انکشاف او قدرت په تحکیم پیل کولای شو. امریکا به بیا مشرتوب وکړي. موږ د خپل ژوند تګلاره پر هیڅ چانه تحمیلو.
ښاغلی ټرمپ په خپل وینا کې روسیا او چین د امریکا رقیب هیوادونه وبلل چې هڅه کوي په نړیوال نظام کې داسې بدلونونه راولي چې د امریکا د ګټو خلاف دي.
Whether we like it or not
که زمون خوښیږي او کنه موږ د رقابت او سیالیو په نوې زمانه کې ژوند کوو. موږ دا منو چې په ټولو نړۍ کې ځواکمن نظامي اقتصادي او سیاسي رقابت روان دی. موږ له داسې خپل سرو رژیمونو سره مخامخ یو چې امریکا او انډیوالان یې تهدیدوي. موږ له ترهګرو سازمانونو او نړیوالو جنایي شبکو سره مخامخ یو چې په نړۍ کې تشدد او شر خپروي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ شمالي کوریا او ایران د خپل سرو هیوادونو په قطار کې و حسابل او ادعای وکړله چې د ستراتیژي به د شمالي کوریا د رژیم په تجرید او مخنیوي کې ګټوره وي.
موږ خپل متحدین په بې سابقې ډول د شمالي کوریا د تجرید په خاطر سره یو ځای کړي دي. امریکا او متحدین به یې ټول اړین ګامونه اوچت کړي چې د غیر اټومي کولو مقصد پوره کړي.
ښاغلی ټرمپ په خپله وینا کې پخواني جمهور رئیسان په نامه یاد نه کړل. خدای وویل چې د ملي امنیت پخوانۍ تګلارې په دې کې پاتې راغلې وي چې په دې پوه شي چې اقتصادي امنیت ملي امنیت دی.
زموږ مشران د امریکا د اصولو نه لرې شوي وو. هغوی د امریکا د برخلیک تصور بایللی وو او د امریکا په ستروالی هم باور له منځه تللی وو. له همدې امله زموږ وطنوالو هم یو څه وبایلل. هغوی پر حکومت باور بایلود، آن تر دې پر خپله آینده یې هم باور بایلود.
ښاغلی ټرمپ پاکستان ته هم څرګنده خبره وکړله.
And we have made clear to Pakistan that
مونږ پاکستان ته دا خبره واضح کړل چې مونږ د دوامدار شراکت هیله لرو، خو په کار ده چې مونږ د ترهګرو ډلو خلاف چې د دوی په خاوره کې عملیات کوي قاطع اقدامات ووینو. مونږ پاکستان ته هر کال ډېرې پیسې ورکوو، په کار ده هغوی مرسته وکړي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل د رقابت او سیالیو نوی عصر پیل شوی دی او امریکا په دې لوبه کې شامله ده او دا رقابت به وګټي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. د پکتیا خزینه پولیس له نورو ښځو غوښتنه لري چې د خپل باثباته هیواد لپاره د پولیسو په لیکو کې خدمت وکړي. اوسمهال د پکتیا په امنیت قمندانۍ کې تر شلو ډېرې پولیس دنده لري، خو امنیتي منصوبین وایي چې خپل امکاناتو ته په کتو سره دا شمیر زیاتی. د آشنا تلویزیون خبریال ابراهیم رحیمی په همدې اکله رپورټ را لېږلې.
دویم ساتنمنه بی بی هوا د کابل اوسیدونکي او د تیرو څو کلونو راهیسې د پکتیا په امنیه قمندانۍ کې د پولیسو افسره ده. دا د امنیه قمندانۍ په قراول کې د خزینه مراجعینو د تلاشۍ دنده پر مخ وړي. بی بی هوا کله ناکله د کورونو د تلاشۍ په عملیاتو کې هم برخه اخلي. د دې په وینا موخه یې دا ده چې د خپلو اقتصادي مشکلاتو د حل تر څنګ د ثبات په ټینګښت کې هم ونډه ولري.
د قراولو توظیف هستیم، د چک پاینو هستیم، هر کدام د هر جای وظیفه اجرا میکنیم. بسیار وظیفه خوب امرای بیادرهای ما شانه به شانه د هر جای د محلات میریم، د تلاشی، د چک پاین هیچ مشکلی نداریم.
پا په ټولیز ډول د افغانستان په لری پرتو سیمه ولایتونو کې د ګوتو په شمیر خزی په امنیتی ادارو کې د کار کولو اجازه لري. بی بی حوا په ټولنه کې د خزینه پولیسو شتوالی د نارینه پولیسانو په څیر د اهمیت وړ بولی.
دشمنای وطن زیر چادری میایند، دیگه نمیشه که مردا برو چادری زور بالا کنن واره تلاشی کنن. خوارای ما از خود ما هستیم که میریم چادری زور بالا میکنیم واره از زیر چادری میکشیم.
اوس محل دی پکتیا په امنیه قومندانی کې دویش خزینه پولیسی دند تر سره کوي. خو د مسؤلینو د معلوماتو له مخې لسګونو نور خزینه پولیسو ته هم اړتیا لیدل کیږي چې د پکتیا په امنیه قومندانی او اړونده نور امنیتی ارګانونو کې دند تر سره کړي.
د پکتیا امنیه قومندان وایي چې ځینې کلتوري مسایل او یو شمیر نور ستونزې د خزینه پولیسو د جذبولو په مخ کې خنډ دي. دای د خزینه پولیسو د شمیر زیاتولو په برخه کې د جدي هڅو خبره کوي.
موږ نورم غواړو چې د منصبدار په چوکاټ کې هم خزینه پولیس اضافه کړو او سربازان هم اضافه شي. خو موږ دا هم چې اوس دومره زمینه مساعد نه ده د پکتیا په ولایت کې خزینه پولیس د ځای اوسېدو په خاطر باندې.
په افغانستان کې ډیرو کم ښځو ته خپلې کورنۍ اجازه ورکوي چې په امنیتي ارګانونو کې خدمت وکړي. خو دویم ساتنمنه بی بی حوا وایي چې د هیواد په پرمختګ کې د ټولنې هر وګړی مسؤلیت لري.
فامیلاشان اجازه بتن بیان د پولیس بپرندن وظیفه اجرا کنن، از خاک خود دفاع کنن، از وطن خود دفاع کنن. پیام مامیس به خوارای خود، به هموطنهای خود پیام مامیس.
د ټول هیواد په کچه اوس مهال کبو درې زره ښځې د پولیسو په لیکو کې خدمت کوي، مګر د کورنیو چارو وزارت غواړي په راتلونکي لنډه موده کې دا شمیر دوه برابره کړي.
اوس هم پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د امریکا ملي امنیت په اړه د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نوې ستراتیژي د تروریزم په ضد د مبارزې په برخه کې د دواړو هیوادونو له ګډو اهدافو سره مطابقت لري. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د محلي ارګانونو خپلواکه اداره به د بلخ د نوې والي د معرفي کولو مراسم جوړ کړي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم یو ځلی بیا نن د فساد ضد محکمې ته حاضر شو. نواز شریف د فساد په دریو قضیو تورن دی. په اسلام آباد کې د محکمې ودانۍ ته مخامخ د نواز شریف ډېر پلویان راټول شوي وو. نن پاکستاني قاضیانو د ښاغلي شریف او د هغه پر کورنۍ د فساد د لګېدو تورونو قضیې وڅېړلې. د بې پولې راپور ورکوونکو ټولنه آر اس اف وایي چې افغانستان د نړۍ په هغو څلورو هېوادونو کې شامل دی چې دغې ټولنې د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک بلل دي. آر اس اف وایي سږ کال په سوریه کې 12، مکسیکو کې 11، افغانستان کې 9 او په عراق کې 8 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي دي. په کشمیر کې د هند ضد مظاهرې کې یوه میرمن وژل شوې. د دې پېښې نه وړاندې د هند د پوځیانو او یاغیانو ترمنځ په جګړې کې دوه یاغیان هم وژل شوي وو. جګړه وروسته تر هغه ونښته چې هندي عسکرو د شوپیان په سیمه کې یو کلی په دې شک محاصره کړی و چې یاغیان پکې پټ شوي دي. یاغیانو د تېښتې په وخت د هندي عسکرو سره جګړه وکړه او دوه تنه یې ووژل. سعودي عربستان یو توغندی دفع کړی چې حوثي شیعه یاغیانو د یمن نه په ریاض وار کړی و. حوثي شیعه یاغیان وایي چې د توغندي هدف په ریاض کې شاهي ماڼۍ وه. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر جانب لو دریان وایي چې د متحده ایالاتو سره په ګډه په ایران د بالستیکي توغندیو د پروګرام په خاطر فشار زیاتولو ته چمتو ده. او په امریکا کې د اورګاډي د ټکر په پیښه کې درې تنه وژل شوي دي. د امریکا د ترانسپورت د خوندیتوب ملي ادارې ویلي چې د امټراک په نوم ریل ګاډي تر ټاکلی حد دوه چنده زیات سرعت درلود چې له پټلۍ نه بهر شو. په دې پیښه کې چې د امریکا په واشنګټن ایالت کې وشوه درې کسان وژل شوي او تر سلو زیات خلک زخمیان شوي دي. د چارواکو په وینا ریل ګاډي په ساعت کې د 48 کیلومترو پر ځای د 128 کیلومترو په سرعت روان و. د ترانسپورت د خوندیتوب ادارې ویلي دي چې د ریل ګاډي له چلوونکي نه پوښتنې ګروېګنې پیل کړې دي. دا د دې ساعت لنډ خبرونه. درنو اوریدونکو د عمرن ساعت خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په لاندې شیبو کې د دې خبرونه اوریدل مه هیروئ. الله مل شي.